کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. یوناما نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوې دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلن کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي. بریتانیا رسنۍ وایي د طالبانو له وخته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایفنینګ استانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي 9242 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې جوړ شوي وو. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 140 تنه اوسي. همداراز تر 5500 ډېر شخصي کورونو ته بیول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد روسیې له بشپړې یرغل 9 میاشتې تیرې شوي خو دښمنې د ماتې لپاره کومه لاره نه ده موندلې او نه به یې هم عمومي. نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خو د راپورونو له مخې ډېری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او اوبه هم پرې بندې شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن له سریلانکا سره خپل لومړی ورځنی لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر 8 ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې 2 لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کره کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیګ له 2 لسو لوبو 10 ګټلې دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام کې نن 4 مسابقې کېږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي. بله سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې هم میدان ته راوځي. پرون هم 4 سیالۍ وشوې. وروستۍ سیالۍ تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه. خبرنه ملازدی رادیو واوریدل د غراز وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او ځینو نورو مسایلو تفصیل اوري. اروپایی پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی. یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله.
کانفرانس امروز هم پنهانی بود در فضا.
نه کانفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو.
په افغانستان کې مو د ښځو روان وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
هر ورځ مونږ نجونې ورکیږي هم د کورنۍ له ډاره خپل غاک نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو کې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ډیرو ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلند خورا سخت نیوکې وکړې، خو طالبان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې روان دی. یو نامه د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو د اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
اروپایي پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واکټ تر طالبانو لبیا رسیدو وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي جنسيتي اپارټاید یا تبعیض وبل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونده واخلي او تر خوایل نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سړی د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په سنوي زده کړو بندیز هم غندلې او ترې غوښتي چې په خپل تیر ژوند عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خوایندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر لدې وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانیس لینارچچ په دې ناسته کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خصوصي حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس کار او سفري بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته یې د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپنا او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولې.
د افغانستان له پامه غورځول حل لار نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واکټ تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیر جمهوري نظام کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمیر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمنځله. په دې غونډه کې راټولو شوو یو شمیر میرمنو وویل د ښځو په حقونو باندې تیری، په بشري حقونو باندې تیری دی. دغو ښځو له ملګرو ملتونو، له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانو او ډلو وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږکال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړونکې سودا بینژند ازادي راډیو ته وویل، په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشری سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون منځل کېدله، خو سکل دي طالبانو حکومت څخه په پټه کبودي څلويخت خو په راغونډي د لوسره جوړ شوه.
کانفرنس امروز هم پنهاني بود د فضای بسته.
نننۍ کانفرنس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو. په ډیر محدودیت سره مېرمنې راټولې کړې تر څو کولای شو چې د امدی ډول غونډو لارې خپل غاک نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ هیر کړیو ورسوو. طالبانو ډیر جلد افغان ښځو د غونډو، اعتراضونو او لاریونو مخنیولې، او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او ښځو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او بیا یې په اړه هیڅ نه دی ویلي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
میتونیم بگویم کې 25 نوومبر مصادف بود با روز من خوشونت علیه زن.
کولی شو وایو چې د نوومبر 15مې سمون خور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې لنډیوالې ورځې سره په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیک ښځې دي چې هیڅ لار نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ مخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیڅ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې یعنی تر 13 د دسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي نجونې له هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ښځو د حقونو مدافع دنیا صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. آغلی صافی، خبرونې ته ښه راغلاست. مننه. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بیا هم نړیوالو ډېر پاملرنه کړې ده. مختلفو لورو په دې برخه کې ځینې څرګندونې شوي دي. په تېره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریتیو نامه ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هېواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. دې ته په پام چې په افغانستان کې خځې تر فشار لاندې دي، دا ورځ هم داسې مهال منزل کیږي چې دغه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. آیا فکر کوئ چې دغه ورځې له منزل سره به د افغان ښځو وضعیت نړیوال لا پام زیات کړي او پر طالبان به په یو ډول باندې فشارونه راوړي چې باید په دې برخه کې د ښځو او نجونو حقونو ته غاړه کیږدي؟ وخت کم لرو، خو په کراتو وایي چې وضعیت خورا واضح معلوم دی تر اوسه چې په افغانستان کې په ښځو باندې څه تیریږي. که دا راته ووایي چې دغه ورځ چې اوس راغلې ده، نن ورځ ده، نړیوال ورته پام اړولی دی، فکر کوي چې نړیوال به فشارونه نور هم زیات کړي پر طالبانو او دغه فشارونه به کوم مؤثریت یا اغیزمنتوب ولري؟
دوی ډیره وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې طالبان باندې راوړي. ځکه دا یو نیم کال یو نیم کال هم ډیر څه چې د ښځو داسې وضعیت تیروي، او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټول نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول په څه وضعیت ژوند کوو. موږ خپل غږ ته مبصرې نیسو. نن ورځ چې د پنځه ویشتم نومبر د تاوتریخوالي ورځ ده، موږ کولی نیسو چې خپل غږ ووسو او د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی سمه فشار نه راوړي؟ همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آقای صافی، ساسو په نظر نړیواله ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګورئ چې له هغې نه کار واخلي؟
ولی ما څنګه لم ده خبرې کړې ده. دوی د یو خوانه غواړي دا دوی نه غواړي چې دوی د دې حکومت سره سیاسي پیژني، او د بل خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده معلومه نه ده هغه چاته رسیږي چاته نه رسیږي. تاسې اقتصادي او سیاسي تحریمونه راوړي چې کوي دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او د دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي، اقتصادي فرهنګي په خپل هیواد کې ګډون وکړي، په هر بخش کې دوی د ښځو برخه واخلي، دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور کړي چې دا خبره ومني. مګر دوی په لاس کې هر
شی ده. اغه لسافه فکر نه کوي چې دغه سیاسي اقتصادي او نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوی دي د کاپی نه دي؟ آیا فکر کوي چې کومه بل لار شته ده، یو بل لار پاتې ده هغه هم د زوکت څخه کار اخیستل؟ آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له زوکه کار واخلي پر دوی فشار راوړي؟
که دوی تر څو علامه شمول حکومت جوړونه کې زما په نظر هر څه نشه فشار راوړي، هیڅ ګټه نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي، او د غواړي چې افغانستان په افغانستان کې سوله راسي، آرامي راسي، او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي، باید علامه شمول حکومت جوړ کړي ټولو
ته. یو لاندې پوښتنه، شل کاله مخکې نړیوال ټولنې پر راس کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پانګونه وکړه، د ښځو حقونه ورسره ښه شو، خو څه فکر کوئ چې آیا دوی نشوای کولی چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پرېږدي او بیا له افغانستان ووزي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
ولې نه، مخکې د همدې نه چې دوی پر باید په افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري، ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی یو شرط از سمه په هماغه دوحه مذاکره وو څه چې ډېره دوی مذاکره وکړه، مګر هیڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره، مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل دا ټول چې دا مرکه ده کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي، زما په نظر هیڅ کوم ګټه نه ده چې تر څو سمه دوی فشار نه راوړي. دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې څه موجود لري، دا هم د دې نور هېوادونو له وجې ده.
مننه کور ودان،
شل کال زموږ په هېواد کې څه شی وکړ؟
مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن غونډه کوي. دوی دې ته اندېښنه لري چې اروپا ته د کډوالو ورتک په زیاتېدو دی. د کډوالو د منلو پر سر هم د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل ځای پاتې دي. جزئیات به له احمد شبره واورو.
د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو د وزیرانو غونډه په بروکسل کې ده. دا غونډه وروسته تر دې رابلل شوې ده چې ایټالیا او فرانسې پر دې اختلاف څرګند کړ چې د هغو کډوالو مسؤلیت څوک واخلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر دولتي سازمان د یوې ژغورونکې بیړۍ له لوري ژغورل شوي دي. ایټالیا وایي چې دا کسان دې له کښتۍ نه کوزي شي او ټول هیوادونه یې باید مسؤلیت ومني. د اروپایي ټولنې د قوانینو له مخې هر هغه هیواد چې لومړی کډوال ورسي هغه د کوربتوب مسؤل دی. د کډوالو نړیوال سازمان په وینا سش کال تر اوسه تر څلور نوي سره ډیر کډوال د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. پر اوسه کال په همدې مسیر دا اوښتو کډوالو شمیر څه باندې 15,000 ته رسیده. د یونان د چارواکو په وینا د ایجن په سمندرګي کې د یونان ساحلي ګارډ او د اروپا د سرحدي ساتونکو ادارې د قسمو له عمله سش کال قاچاقبرانو په روسیو میاشتو کې د یونان د کرت ټاپو جنوب لور ته اوږده او خطرناکه لار انتخاب کړې ده چې په مستقیم ډول ایټالیا ته ځي. یونان، ایتالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا منځنی ختیځ او یو شمیر نورو آسیایي هیوادو څخه کډوال ورسي. یو له هغو هیوادو چې ډیر کډوال سش کال ورغلي دي کوریشیا ده. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې کوریشیا ته سش کال څلور سلویر سره مهاجر رسیدلي او دا شمیر هم تیر کال کمه وه او 12,000 ته رسیده. اکثر کډوال په ډیرو خطرناکو لارو اروپا ته ځي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې شاوخوا 1,500 کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شویو کسانو شمیر له 600 څخه زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې 2,000 کډوالو مړینې او تری تم کېدل ثبت کړي.
نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د افغان خزو شمیر هم کم نه دی چې طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ را وروسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي ویرول شوي او ځینې اوس هم لا درکه دي. په دې تفصیلي راپور کې مو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د 13 اگست راهیسې پیل شوي، یو شمیر ګډونوالي خزیه د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ندرک شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفې یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفې یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړي ده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفې سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وه. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوې دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفې سره وه. دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې و. وروستۍ خور او لیور آزاد شول خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان د نن راغلل نمرې د ټول انجنونو موبایلونه واخیستل او وی پلاتل بیا یې موږ یو یو بیرون کړو. خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بل نادرکه معترضه میرمن ده همکاري فوزی وحدت ازادي راډیو سره په بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده. هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغه ازادې رادیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ.
مشکل می داشتیم که قرار می بود برای
که چرته به موداسی او ستونز لرله چې باید خزه ته مویلی وي، خو هلته زندان کې هیڅ خزه نه و او زه مجبور وم چې خپل ستونز یو نارینه ته چې اصلا هغه ور باندې نه پوهیده ووایم. ما ستونز درلوده خو دوی به شلو چې ته ولې لمونځ نه کوي او ولې قرآن نه وایي. ما ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهیدل او ویل به چې ته بهانه کوي. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاله لیدی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته چول کیږي. علیه عزیزي چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې 15 میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هیڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هیڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي لمړی او ژوندۍ څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پښتنه یوې معترضې فوزي وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی و.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعامو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. دا راپورونه پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه نومړنی میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویریدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته لدغه امن کور څخه نه وشتنه معترض میرمنې د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه د کورنۍ چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترض میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترض میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوې او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستۍ اعتراضونو کې مخکښه غړې وه په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محرومې شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو لخوا د بندیانو شو خزو په اړه مو واوریدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سری لانکا سره د دریو ورځنۍ لوبو لومړنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق استانکزی وایي
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال چمپ کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.